پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا سفیر نن یو لړ څرګندونې وکړې او ویل چې وروستي اور بند وښوده چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې پرمختګونه روان دي. دغه راز د افغان حکومت اجرایه رئیس هم د سولې په اړه نن یو لړ څرګندونې کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې مسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار د وروستي سفر له حاله مو خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد سلی خبر نه وړاندې کوي.
د پاوز راتوي په بیرابل ولایتونو کې شاوخوا 50 دولت مخالف وسلوال وجل سی وی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان او کولمبیا کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پروند د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چرنیزو او ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 50 وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د اوربند اعلان ته له درنوي سره سره 12 تصفیوي نوي کوماندوي، 2 ځنګړي او 3 هوایي عملیات کړي دي. دغه وزارت په ویلامه کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د 50 وسلوالو د وژل کېدو او ډیر شنورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات پرون په ننګرهار، نورستان، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سیوی دي. دفاع وزارت وایي په وژل سوو کې د داعش ډلې غړي هم شامل دي. په اعلامیه کې د افغان پوځونو د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د ملګری ملتونو د نشي موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشي موادو تولید په لوړه پیمانه زیات شوی دی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سې شمې پر ورځ خپور شوی، په دې دوو هیوادونو کې د نشي موادو تولید د 2018 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې په سولې کې 15% زیات شوی دی. خو په ملګری ملتونو کې د امریکا افغانستان ځنګړي استازي محمود سیقل پرون امنیت شورا ته په وینا کې وویل:
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police force.
دای وای زموږ د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د دې کال په لومړی شپږ میاشتې کې په ټول هیواد کې 1,688 عملیات کړي چې 312,000 ټنو زیات نشي مواد یې نیولي او د دې موادو د پروسس زیات لابراتوارونه یې له منځه وړي دي. تر د مخکې د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم منلې و چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشي موادو تولید او کارول زیات سوي دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو او برېښنا د مناسب ځای د نشټوالي ستونزه حل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو ادارې د مستهلکونو مدیر جواد میرزایی پرون د ځینو کارځایونو تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل:
نداشتن جای و نبود برق قوي
دای وای د ځای او قوي برق نشټوالی د دوی اومده ستونزې وي چې موږ له نږدې وکړې. د دوی ستونزې بل وزارت سره شریکې کړې چې د ستونزې حل سي. نورې فابریکې هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. په کندوز کې د فابریکو خوندانو د دغه ولایت له مسولانو د امن او خپل تولیداتو ته د ش بازار غوښتنه وکړه. د فابریکو او تولیدي کارځایونو خوندان وایي چې په کندوز کې د صنعتي شارګوټي نشټوالی هم د دوی د تولیداتو د غړېدو مخه نیولې ده. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پروند د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. څو مشخص سي چې د زهرجنو موادو په مرسته په حملو کې څوک لاس لري. دغه حمله د روسي او سوریې له سخت مخالفت سره مخامخ سي دي. مسکو او دمشق هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په ورستیو میاشتو کې د کیمیاوي وسلو په مرسته په حملو کې لاس لري. دوی چنګار کړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په ماموریت کې باید تغییر رانسي. په هکې دغه سازمان په پالیسي جوړونکو دفتر کې د وینا پر مهال د بریتانیا بهرنوی چور وزیر بورس جانسن ویل: موږ ټول هیله منیو چې د وژنې دغه وحشتناکې وسیلې باید بیا ونه کارول سي. جانسن ویل چې خوشنوونکي واقعیت دا دی چې دغه کیمیاوي وسیلې کارول سوي او بیا هم کارول کیږي. تمه کیږي د کیمیاوي وسلو څارونکو سازمان به په نږدې راتلونکو کې خپل هغه راپور خپور کړي چې د سوریې په دوما ښار کې په اپریل میاشت کې د سارین او کلورین ګازو په مرسته د حملې په اړه دی. روغتیایي او ژغورندوی سرچینې وایي په هغه حمله کې 40 کسان وژل سوي وو. دوی په دې حمله کې د ولسمشر بشر الاسد حکومت دخیل بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکی ویلي ترکیه ته خبرداری ورکول سوی څو له روسیې د میزایلو اس څلور سوه ډوله دفاعي دستګاه له رانیولو تیر نه سي. د اف 15 ډوله جنګي الوتکو رانیولو پلان به یې له خطر سره مخامخ سي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل پرون د امریکا مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل که ترکیه چې د ناټو متحده ده له روسیې د دفاعي هوا سیستم وپیري، د روسیې پر دفاعي سکتور د امریکا له ګول سوو بندیزونو څخه به سرغړونه وکړي. دغه امریکایي چارواکي ویلي که روسیه دا سیستم له روسیې واخلي، د امریکا اف 15 ډوله جنګي الوتکې نسي ترلاسه کولی. د امریکا په کانګرس کې پر ترکیې د اف 15 ډوله الوتکو د نه خرڅولو موضوع په دې وروستیو کې مطرح سوې ده. او ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي. د دې خبرو هدف هغې سرمشریزې ته زمینه برابرول دي چې په پام کې ده د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ راتلونکي میلادي میاشت اوسي. په پام کې ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر خپلې کتنې وروسته د افغانستان پر وخت د شپې پر 9 بجو یوه خبري کنفرانس ته وینا هم وکړي. په دې وینا کې به د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د سرمشریزې د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي. جان بولټن په داسې حال کې مسکو ته ځي چې پرون او نن یې په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره کتنې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي ولسمشر ټرمپ شایي په نږدې راتلونکي کې له پوتین سره وګوري. د اتریش یوې ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا او روسیې ډلو له مخکې له په ویانا کې د دواړو ولسمشرانو د جولای د 15 د سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د امریکا یوه چارواکي د نوم نشورو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې د دې کتنې لپاره د فنلنډ پلازمینه یو احتمالي انتخاب دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه له روسي لوري سره د بولټن په خبرو پورې تړلې ده.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې وروستي اوربند وښوده چې د سولې په برخه کې هڅې نتیجه ورکوي. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز ماسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې په کابل کې د امریکا سفیر نن خوشبيني څرګنده کړه. وی ویل چې وروستي اوربند وښوده چې د سولې په برخه کې هڅې نتیجه ورکوي. له دې مخکې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو من جمله د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو هڅونکې نښې نښانې لیدل کېږي. د امریکا سفیر په کابل کې نن دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د حکومت لخوا د طالبانو ته د اعلان شوي اوربند یوازې 3 ورځې پاتې دي. د په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه نور جزئیات به له خپل خبریال واصل وصال څخه واورو چې همدا شېبه د کابل له سټډیو سره واصل دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ د امریکا سفیر څه وویل؟
ډېر زیاته مننه نور صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، نن په کابل کې د امریکا سفیر د ښځو د ګډون او پیاوړتیا په نوم ملي ناستې ته د وینا پر مهال ویل چې د سولې 3 ورځنی اوربند د وښوده چې د سولې په برخه کې بدلون راتلونکی دی. ښاغلی بس وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژمنتیا او رښتینو هلو ځلو ته اړتیا ده. د ده په خبره هیواد په افغانستان کې د بدلون لپاره هر راز همکاري او ملاتړ ته چمتو دی. نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه وروستیو هڅو او لیوالتیاو ته په کتو د دغه هیواد راتلونکی روښانه ښکاري. نوموړي وویل د اوربند په 3 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ترڅنګ د وسلوالو طالبانو د اختر ګډن منځنه او یو ځای کې نستل دا غسدی چې خلکو ته هیلمندی وربخی چې په دغه هیواد کې نور نو جنگ جګړې پای ته رسیږي او دلته به سول راځي او خلک به د سول او یووالي په فضا کې ژوند کوي. د دې خبره په دې برخه کې د عامو خلکو رول هم ډیر مهم دی او د سول د اوربند دغه هڅې چې په دې وروستیو کې کوم چې روان دي د بیلابیلو ولایتونو نه خلک کابل ته پیاده مزل کوي، له هلمند نه کونړ نه او پېښور نه چې دلته راغله افغانستان ته، دا غسدي چې د خلکو لیوالتیا او علاقمندي د سولې په برخه کې ښایي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم درې ورځنی اوربند یو ښه ګام وباله، خو په خبره د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره سناسه ضرور و چې مخکې تر مخکې همغږي او معلومات شریک شوی وای. نو د ښاغلي عبدالله په خبره چې د دغه اوربند اغیز به سناسه ډیر وای، خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله سرګندونه واورو.
وقتی با ما مشوره صورت گرفت، من فقط مکسم نکردم، گفتم اگر همین 3 روز یا 5 روز یا 10 روز سبب قطع جنگ، سبب قطع آتش بر مردم افغانستان شود، این مردم افغانستان استقبال میکنه. یعنی ما متاسفانه در یک شرایطی در این کشور قرار گرفتیم که آنچه که بیاد داریم روزهای جنگ است.
بله، دا د ډاکټر عبدالله سرګندونه وي د سولې په تړاو چې وی کړی، او په دې وروستیو کې نوري صاحب نو سولې ته په کوردن افغانستان کې او بهر هیلې زیاتې شوي دي، نو وبلیدل شي چې بالاخره د دغو وروستیو ملاتړو او هڅو نتیجه به سوي نو دا وخت ثابت کړي.
بله وصال صاحب، په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په ارتباط باندې دغه وروستۍ څرګندونې چې وکړې، آیا دې ته هم اشاره وکړه چې د امریکا متحده ایالات د سولې په دغو خبرو کې څه رول لوبولی شي؟ هغه غوښتنه چې وسلوالو طالبانو په کراتو کراتو مطرح کړې ده چې که خبرې کوي د سولې پروسه پیلېږي نو د امریکا سره به لومړی مخامخ خبرې کوي، په دې اړه کوم څرګندونې کوم اشاره یې ونه کړه؟
بله، په دې تړاو داسې سرګند څه ونه ویل چې دوی به د مذاکراتو په برخه کې کوم منځګړیتوب وکړي یا هم طالبانو سره به مخامخ د خبرو میز ته کښېني. صرف یادونه وکړه چې هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د بدلون لپاره او د سولې د راوستو او د ثبات په برخه کې هر راز همکاري وکړي. خدای سرګند نه کړه چې دغه همکاري به څه ډول وي، آیا مخامخ مذاکرات به کوي د طالبانو سره که څنګه؟
بله، وصال صاحب، له 10 کلونو رئیس امریکا پوځي او ملکی هڅې مخ ته وړي، خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. دغه راز نن هم داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې د هلمند د سولې حرکت غړو چې 3 ورځې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په مخ کې اعتراض کړی، او نن د امریکا سفارت په مخ کې اعتراض کوي او هغوی ته خپلې غوښتنې مطرح کوي. له تاسو مننه، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو، خو د نننیو د په کابل کې د امریکا د سفیر او دغه راز د حکومت اجرایي رئیس د نننیو څرګندونو په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. د کابل د پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای هم راسره د ټلیفون په لیکه دی. صفای صاحب، تاسو خبرې واورېدې د جان باس په کابل کې د امریکا د سفیر، په خبرو کې کوم داسې نوی شی نه و؟ یوازې همدا هرکلی و، ستاینه وه چې د اوربن را په دې خوا له هر لوري اورېدل کېږي، که هغه کورني چارواکي دي، که د افغانستان د حکومت چارواکي دي، او که نړیوال دي، په نړیوالو غونډو او میټینګونو کې د دې ډېر هرکلی کېږي. آیا د دې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي که نه؟
او مهرباني ستاسو دي سوال نه هر څه خبره داده چې فکر کوم چې خبره عروج روان دي، شاید مخ روان شوی دي، او شاید د دې اعمال او د اوربند د دو قوي سپورت وجود درلوده په خوا هم، او اوس چې دوی دا ادارات کوي نو هیله داده چې امریکا خپل ارتو نظر لاس پکار شي، او دایم وایي چې طالبانو سره خبرو ته حاضر یو چې حکومت افغانستان سره غږیږي، نو چې هر څومره دا مسله چټکه شي او موضوع یو طرفه شي او سولې شروع شي، دا به د موږ د خلکو د وطن په ګټه شي.
بله، صافی صاحب، د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله له د ولندو سرګندونو داسې ښکاري چې د سره په د اوربند په برخه کې ډیره مشوره نه وشوي، په دغسې مهمو موضوعاتو کې ولې مشوره نه کیږي؟ ده وویل چې په دې باندې مو ډیرې خبرې کړې وای، ممکن د ملکي د افغان ځواکونو د تلفاتو مخه نیول شوی وای، ال دغه اوربند نه ډیره ښه ګټه پورته شوی وای، نور څه ښه ګټه پورته کیدلی شوی ستاسو په نظر؟
او زه فکر نه کوم چې خبرې شوې هم وایي د دې نه زیات کوم عبدالعمل د جنګیالیو د خوا د افغانستان حکومت کې را څرګند شوی وایي، یعنې د دې نه پورته چې نه کېدل. نو دا ډاکټر صاحب عبدالله هم دا ښه لکه چې تایید کړی دا نیک قدم ونیسي او آینده کې د موضوع خپله د ولسمشر سره او په کابینه کې په شورا د وزیرانو کې تعقیب کړي سره چې موضوع پر مخ ولاړه شي او امن راشي دې منطقې ته. اوس داسې دا شوي وای پخوا ښه به و، دا نه وای شوي ښه به و، دا خبرې فایده نه کوي. نو فایده یې دا کوي چې وایي دا زه تاییدوم او نور هم راځي چې دننه ملي اجماع هم منځ ته راشي
چې دغه رقم فیصلو سره نور هم مهمه واقع. بله پوهان ودیر صفای، له تاسو یو دنیا مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یو استاد پوهان ودیر صفای و چې په کابل کې د امریکا د سفیر او د غرض حکومت اجرایه رئیس د وروستیو د سولې او د وروستیو اوربن په اړه د هغوی د سرګندونو په باب خپل نظر را سره شریک او د افغانستان د حکومت له لوري د یادونې وړ بولو چې طالبانو ته اعلان شوی اوربن درې ورځې وروسته هم پای ته رسیږي. افغان ولسمشر هم د یو شمیر ولایتونو له والیانو سره د دې اوربن او دا چې له هغه وروسته د په خپلو سیمو کې دوی څه وکړي خبرې پیل کړي دي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو اوري او اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د مو حوزې د اوبو لګولو سکتري پروژه به په 15 ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال عبدالبصير عظیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې بدخشان، بغلان، تخار، کندوز او بامیان ولایتونه په دې پروژه کې شامل دي. د دغه پروژې لګښت شپږ اویا میلیونه ډالر کېږي چې د اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیا بانک لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي عظیمی په خبره دا پروژه به تر 2023 میلادي کال پورې بشپړه کیږي او له دې سره به څه باندې 80,000 هکتاره کرنیزه ځمکه اخړو بسي. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې به څاروي ته د طبق واکسین له ورکولو سره به حیواني محصولات زیات شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ضد واکسین به په کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، بلخ، کندوز، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې 15 لک څاروي ته ورکړل شي. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې او مالداری وزارت هر کال د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مرسته په یو شمیر ولایتونو کې څاروي ته د طبق ضد واکسین عملي کوي. طبق یو ساري ناروغي ده چې څاروي پرې اخته کیږي او حتی د څاروي د تلف کېدو لامل ګرځي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو اوبه یو بوري قزاقي وړو 1200 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بوري بوري 1400 افغانۍ، درې نیمه نیوریجې 2000 افغانۍ، 14 کیلوي غوړي 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول 350 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 840 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایی ډالر 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایی یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان په اړه بیا هم پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار موسکو ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه خبرې وکړي. د دوو هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین تر اوسه پورې دوه ځلې سره کتلي، خو دا دوې کتنې د نړیوالو غونډو په څنډو کې وې. اسمه څروان دا موضوع تعقیب کړي، دلته په سټوډیو کې را سره دی. او لومړی به څروان صاحب تو وای چې جان بولټن د امریکا د ملي امنیت سلاکار کله مسکو ته ځي؟
نوري صاحب مننه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن مسکو ته ځي چې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وبینیم. ګومان کېږي چې دی به په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې د کتنې لار هواره کړي. ښاغلی بولټن به له کتنې وروسته د کابل په وخت د شپې په 9 بجې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي او شایي په دې خبري غونډه کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي کتنې نیټه او ځای اعلان کړي. بولټن د ایټالیا له پلازمینې روم څخه مسکو ته ځي. د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره غونډې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ په پیل کې په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ټرمپ به شاید د روسیې له ولسمشر سره په لنډ وخت کې وګوري.
یعنی تر اوسه پورې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې دقیق نیټه او ځای لا څرګند نه دی.
ویل شوي چې د جولای په 2 نیمایي یعنی د جولای له 15 وروسته به دواړه مشران سره وویني، ځکه چې د جولای له 12 تر 12 پورې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي او بیا د جولای په 14 بریتانیا ته سفر کوي. خو د ده او د پوتین د کتنې د ځای په اړه اټکل کېږي چې دوی به شاید په ویانا یا هلسنګي کې سره وویني. د روانې اونۍ په پیل کې یوې اتریشي ورځپاڼې لیکلي وو چې د روسیې او امریکا پلاوی له وړاندې څخه یانه تر رسیدلی چې د جولای په 15 د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې لپاره تیاری ونیسي. خو یو امریکایي چارواکی د نوم د نشودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د جولای په 16 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره وویني. لدې ټولو خبرو سره سره وروستي پریکړه به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او روسیې چارواکو د خبرو په نتیجه کې معلوم شي.
سرون سبا یو بل موضوع ده دغه کتنو لپاره تیاریونه داسې ښکاري چې دا لکه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان ته ورته کتنه ده چې په سنگاپور کې ترسره شوه. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر یو مخکې څوزلي ولسمشرانو د امریکا سره کتلي دي، نورمال یا کریملین ته راغوښتل کېږي او یا هم زی په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري، ولې د دې کتنې لپاره داسې ترتیبات نیول کېږي؟ بل ځای کې دا کتنه په پام کې نیول کېږي؟ د روسیې او امریکا ترمنځ علایق روابط ولې دومره کړکېچن دي؟
څو مسلې دي. یو مسله خو دا ده چې په دې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دواړو ولسمشرانو مخکې تر اوسه پورې 2 ځلې سره کتلي دي، خو دواړه ځلې د نړیوالو غونډو په څنډه کې کتلي دي. یعنی داسې غونډې نه وي چې لکه دا غونډه چې ورته تیاری نیول کېږي یو بل ته بلنه ورکړي وي، داسې غونډې نه دي. له بلې خوا د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې خورا ترنګلې شوي دي. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د ادعاو په سر، د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په سر چې روسیه یې کوي، د کریمیا د ټاپو وزمې له ځان سره د یو ځای کولو پر سر چې روسیې له ځان سره یو ځای کړی ده، د امریکا او د روسیې اړیکې خرابې شوي دي. په سوریا کې په نورو ډیرو مسلو کې دواړه خواوې ډیر زیات اختلافات لري، نو ځکه د دوی کتنه هم ډیره زیاته مهمه ګڼل کېږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د شمالي کوریا د مشر او د ټرمپ د کتنې په شان.
بلې، اسمه سروان، له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د موقت اوربنه او په دې هیواد کې د سولې لپاره په موجوده فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې غونډه کې وویل د خوښنه دي چې وسلوالو طالبانو له 3 ورځنی اوربن وروسته بیرته د جګړې لار غوره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي هم په پرونی غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د زینو ټکو په پام کې نیولو سره بریالی کېدای شي. نور تفصیل به د اجمل ان پرپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په نیویار کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسی خلکو د مرکشوب له موضوع پایل کړه. ورسته په کوچنی اختر کې د 3 ورځنی موقت اوربند د سولې او سیمایزو همکاریو په دې برخه کې پرشتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېری خوښنې خبره ده چې وسلوالو طالبانو وربند ته دوام ورنکړ او بیرته د جګړې لار خپل کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولای شول تاوتریخوالی راکم کړي. دا ښاغلی ماموتو په وینا د جګړې د لارې غوره کول یوازې غیر نظامیان له ستونزو سره مخ کوي. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل له طالبانو سره وربند د افغان حکومت ولاسته راوړنه ده او باید چې نړیوال ملاتړ وکړي. خو ښاغلی سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. ښاغلی سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر وربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی وربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ماخام د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو د شورا لغړو سره وکتل او د وربند پاړې د افغانستان د دینی عالمانو وروستي فتوا وستایله. خغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک کولای شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او وربند لپاره د سولې عالی شورا سره مطرح کړي.
یک، هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره.
ولسمشر اشرف غنی وایي لومړی هر ډول اندېښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت د سولې له شورا سره شریک کړي. دویم، د سولې د پروسې د بهتره کولو لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالي شورا له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د ښځو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې
دخیل است.
خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګري ملتونه به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلن په ځانګړې توګه د ناامنیو او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
د لوبو له میدانه
د لوبو له میدان نه البته زو د روسیې د فوټبال د نړیوال جام لوبو ته. پرون د فوټبال نړیوال جام لوبو څخه څو ټیمونه ووتل، یا یې له دغه جام سره مخه وکړه، خو یو شمیر نور ټیمونو بیا بل پړاو ته لاره پیدا کړه. زما همکار طاهر روشن چې د سپورت په خپل مینوال د خپل فوټبال کې ویل ته په سټوډیو کې را سره دی. لدنه به واورو چې روخان صاحب پرون څو ټیمونو لوبه وکړه، څو ووتل مخه وکړه او څو بل پړاو ته لاره پیدا کړه.
بل نوري صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو داسې د جمله وویلې چې دی لوبه کوي، دی هم فوټبال کوي په سټوډیو کې. اوریدونکي داسې فکر وکړي په سټوډیو کې را سره دی، دا مې ټوکه وکړه. نوري صاحب پرون څو لوبې وسولې، یعنې څلور لوبې وسولې چې دغه نتیجه به زه اوس ووایم په لنډه توګه. خو یو ډېره مهمه لوبه چې هغه د ارجنټاین او د نایجیریا ترمنځ وه، هغه یو ډېره جالبه او مهمه لوبه وه چې په هغه باره کې به یو څه په تفصیل سره موږ تاسو خبرې وکړو. که ستاسو اجازه وي زه به پلاته دغه پرون د لوبو لنډ دغه نتیجه درته ووایم. پرون په لومړي سر کې یوه لوبه د سی په ګروپ کې د ډنمارک او فرانسې ترمنځ وه چې نتیجه 0-0 په وړاندې پای ته ورسېده او دواړه ټیمونه د همدې نړیوال جام د پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړه. بل دغه لوبه د مسکو د ښار د لوژنیکي په سټډیوم کې وسوه چې د لیدو لپاره 18,000 لیدونکي راغلي وو او دا یو دغه سټډیوم څخه دی چې زیاترین گنجایش یا ځای د لیدونکو لپاره لري. بل لوبه نوري صاحب د استریا او پیرو د ټیمون ترمنځ و چې دا هم د سی د ګروپ غړي دي، یعنې د دوه ټیمونو دغه مسابقه د پیرو ټیم 2-0 په وړاندې یوړ او ګولونه یې کاریلو او ګریرو ووهله چې د دوه دوه ټیمونو څخه یو هم لوړ لوبه ته لار پلان نستله سره دی چې پیرو وګټله خو هغه نمبر یې لږدي نو ځکه دواړه چمونه یعنی نور نو د ادامه د دغه لوبو د ادامه چانس نه لري د دې لوبو د لیدل لپاره چې په سوچي کې وسوله څلور څلور سره لیدل کې راغلی بل لوبو نو لسب چې هغه به د شپې نه وخت وسوله د ایسلند او د کوریشا د چمونو ترمنځ و چې پایله دوه دی په وړاندې د کوریشا د چم په ګټه د لوبي د ګولو د لوبي ګولونه د کوریشا د خوا څخه بدلی او پرشیچ وهل او د ایسلند د خوا ګول د یو نفر د پنامه د سیګارتسون چې هغه وبښید نو مسوسه هغه د ګول نوول نو په دې لوب د دې لوبي څخه فقط کوریشا د لوبو د ادامه چانس ترلاسه
بل ډیر وخت کم لرو د سبو وایو چې د فوټبال پرونی لوبو څخه د سلپ ارجنټاین کروشیا ډنمارک او فرانسې بل پړاو تلار پیدا کړ او دغه راز ایسلند پیرو نایجیریا او استرالیا هم له دې جام سره مخ خبر کړ
بل
نن څوک لوبي کوي
نن نوري صاحب اول لوبه بعد کوریا او د جرمني ترمنځ یعنی جنوبي کوریا بل لوبه د مکسیکو او د سویډن ترمنځ وي دا هغه لمرني لوبي دي چې د افغانستان په وخت په شپږنیم بجو به تر سره شي او درم ورسته لوبي د شپې پر لسټیم بجې دي چې لمړی به د سربستان او برازیل ترمنځ وي او ورسته لوبه د سویس او د کوستاریکا ترمنځ
ډیر مننه زموږ همکار طاهر روخانو چې په روسیه کې د فوټبال جام د ورسته لوبو له حاله خبرولو نور وخت نه لرو خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخه خو په پروګرام کې زرغونه رښتین یو بل مخه خزه در پیژنو خو له هغه مخ کې پام وکړی د لندو خبرونو ته
دا افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چارنیزو او ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 50 وسلوال وژل سوي دي د وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې سوي دي د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو د برېښنا او مناسب ځای د نشوالي ستونزه حل کړي د فابریکو خاوندان وایي چې د غستونزو د دوی د تولیداتو مخه نیولې ده بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه څو مشخص سي چې د زهرجنو موادو په مرسته په ورستوي حمله کې څوک لاس لري د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکي ویلي ترکیه ته خبرداري ورکول سوی تر هغه چې روسیې د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي سیستم لره نیولو تیر نسی د اف 15 ډول جنگل وتکو درنیولو پلان به له خطر سره مخامخ سي او ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي د دې خبرو هدف هغه سرمشري ته زمينه برابرول دي چې پام کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ راتلونکي میلادي میاشت ووسی
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي د مخکخي خزي پخپرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي دا ونی درته د مخکخي خزي پخپرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټره در پیژنو هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لمړنۍ خزینه ډاکټره او استاد ده ډاکټره زرغونی رشتین زیور د 350 کلونو رئیس د ځوان نسل د خوونې روزنې په برخه کې نستړی کېدونکو حال زلې کړي او لای هم خپل انرژي نه د سپمولي موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیات په برخه کې داغه د ډاکټر اخستنه راز پڅ کې وو لا څه کول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلې زیور څخه او ریچې لنې کمرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی مننه چې زمونږ خبرونه ته مو یاد ورکړي په خیر راغلی ستړي مشه
ډیر مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم
خیر اوسې
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د رادیو محترم او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات
سلام ډیر زیاته مهرباني چرا سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په 2 بجو په ژوندې بڼه خبره شوې ده دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونه ول ورده چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رشتین زیور په 1940 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده لمړنۍ او سنوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي بیا په 1942 هجری لمریز کال کې کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او له دې پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغه شوې ده. ماسټری او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې په خبرونه کې بخپل استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات وغې ته عمر ستخ راځو خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وډیر وخت
نه خیر زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم خو موږ مجبورن بیا لاړو موږ چې خدمت دی هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچې چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسا کې په کالج فارغه شوم
لا لسی څخه تاسو فارغه شوی برتل
ته خون کې شوم او دا ما د پاره ډیر د ویار ځایو زکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حل تکولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پانتونی نه ولوسته اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلو د پښتو برخه د سه خو راغونته و نو
تاسو شاید لمړنی خون کالتم وای چې د لیسانس درجه شرط لې خو
او د لیسانس درجه سره التلارم او په خورا مینا او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته ملا او تړله. نو بیا د درې کال په دریم کال باندې بیا موږ بورس واغست او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پاندون نلمړی درجه فارغ شوې بورس باندې خاطر د تراغه
نه اغه خو پانتون خو فارغه شوم خو مګر ډیپارټمنټ کې بازي زني نیو کې زني ټکی و چې اغه اجازه و نشول چې مونږ غلطه اغه شو خو مقصد د سیلاند د ثوم چې وینې نه ودو خلاص
نه کله چې مصری ته تلې یا بورس ته تلې خارج ته هغه بیا د پانتون خاطر ته برابر شي
نه پانتون د خوانه نه دا بیا زه خو خونه وروزنه د وزارت پورې مربوطه شو مزکه چې ما لیسا کې درس ورکاو. نو د دې نه وړاندې زما دا خوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کال مخکې د په بورس باندې لاړ شوروي ته هم شوروي ته آتا د ماسترۍ لپاره لاړو د پول تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کال غالته وو بیا په همدې زمن کې ما هم هلی ځلې شروع کړلې او هغه هم د غیزې نه هلی ځلې شروع کړې او د دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بلاخره یو بورس مې ترلاسه کړ او هر کال د نجونو لپاره د وزارت معرف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل. نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ نو په دا اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماستری د پارت لیبیا عملته مسلسل ډاکټرام په څوک کې بیا افغانستان ته راغلی بیا لړې
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټرام دواړه په مغه یو وخت کې پیاینې هغه کې
او لکه موږ کوم چې دا ونه وکړه تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لومړی نه خزینه ډاکټرای فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ مترلاسه کړی دی.
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه نو مخکې کې ځخ بروانه د به دوه يرڅه
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویار ما چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم. نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویار خبره ده او زه په دغه باندې بیاړ ما چې ما وکول شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو، نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي، او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي، ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه کاغه کومک هغه مرسته هغه ما سره نه وکړي، شاید چې دغه زمينه برابر شوي نه وي چې زه بهر تلوي او ما لور تحصیل
او هم دې ترازو چې تاسو په دې موافقتونو کې ډیر راز د چا وړه همکاري تاسو نه کور کې ممانعت نو ک تاسو خپل مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لري باید ترلاسه کړئ بل اخر ټول نن ته خدمت وکړی.
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت او دا به سم نه وي، او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه و نه دا صحیح نه ده، دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل، نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و، نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي، خو هغه دا و چې په هغه وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و، نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ماته یو ډاډ راکړ و چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا د خلاص کو هغه نو وروسته به بهر لاړ شي، نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې موږ په لیسانس کې وم بهر لاړ شو،
یو اراده موجوده و او
مګر اراده مې و
اطمینان
درکو، خو بل خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره درته وکم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغه سیو چې باید یو جلې وځي بهر لاړ نشي، نو د دې په اساس باندې ماته وی چې دوه کسې خده، نو ماته وی که دوه کسې وسی خارج کې سالې تحصیل وکړي نو ډیره خبره ده،
بیا لخواون سره یو ځای لاړې تاسو ولې چې هغه ملته درس ویلو، بیا
هغه دوه کلمې نه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وا او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړ شم، نو بیا کورنۍ مرا سره مرسته وکړله او مونږ لاړو دواړه، بیا هغه هلته وو دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته اغسته و، هغه تیار ډاکټر راته شروع کړو، هغه بلد
تاسو سره مرسته وکړه، او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو مستون سره شاید نو مخ شوي، تاسو له کوم ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او اما لڅ شي ضرورت دی په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات ول دي ضرورت دی کنه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات یاغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل،
کله ماستری شروع کوله د وخت کې
او کلمې چې ماستری
یعنی پانتون ملوسته و،
پانتون ملوسته و، د پانتون د لوست نوروسته ما د پانتون نوروسته منګه واده و شو، هغه نوروسته بیا زما ماشومان پیدا شو، هغه نوروسته زما ماشومان پیدا شو، نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کال و،
او مهرباني
هغه یوه جلې چې وه هغه د دوو کالو وه، دا بله چې وه د نهه میاشتو وه، نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله، نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو، نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو، نو دا د هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و، خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه، نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې، ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای، او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت تر نتیری بیا بنشي ویلی.
بله استاد محترم ډیر زیاته مهرباني تاسو سره خبره تر دې د مخوګي مونږ اوریدونکو تشمیره بیان کړی دی تاسو ګن شاګردان تاسو نه زده کړی کړی مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخه غوم درته وایم ممکن ډیر هم د اوس پاړی کې کوم را سره وی چې تاسو پیژن یو زل بیا شمیره هم ورته وایم پرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اورور استړی مشي.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلام او وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مترسه اول مشخصه حقوق دي ورکړي اصلاحات باندې راځي سلی او په دې باید په دې زمان کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ نه کې ژوند کو خدای دې وکړي دا ظلمت ولدم پر وشتایي بدل شي نو تر نظر به چیرې اعظم تاسو د ملمنیا د شاغلي زیور خورته می ودلې پښتنې
مهرباني پښتون صاحب اول نه مهرباني
اول پرسنو خو نه دا خوره کی ته چار ډیر واسولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر لپاره بیا مصدر خدمت وګرځېدلې دوام پرسنو نه دا دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړي دي د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخوانی ادب د اوسه د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر ما بین فرق څومره دی نه یعنی څومره فرق پخوانی ادبانو د اوسنی ادبانو او درېم پرسنل نه دا ده چې نور انجوري څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیر زیاته مهرباني قرسه پښتون استاسو لاړی کنه نظر نه او د پښتون مور سره شریک کړي. بله استاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل د لطفن خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفایده ویل کوي چې انجنونو ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر مخته کړی وي که
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینه درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډیرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړی وای کنه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکو هم را سره د خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشي. کوم زینه؟
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟ عبدالحنان. په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر زرغونه رشتین زیور ملمنه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدل څه ویل غواړي او که پښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اردونکو اړیکه هم شلېدلې ده له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکې را سره نیسئ. خو بیرته بیا درته راځو که د مېرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه. نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک او پښتون مو واخیستې لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ شو خستلې. نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون
او
د د درې پښتنې وي او درې واړه پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح وړي. نو
اول ډېر تشریح مورګ چې خبرونه وخت
هم ختمي لګه لاند ځواب ورته وایم. د پښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي. البته زما د کورنۍ ماحول امداو چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوي شو. یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې ورزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن ورزل شوی او همدغه
نو په داس کورنۍ کې تبن ډیر
ممانیتونه نه او بل دا چې ما پلار د خوده وبخي په هندشتین اغه یوازنی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار وو، یعنی په دغه لار کې ډېری مبارزي هم کړې دي. نو په همدې اساس مونږه مکتب ته خوانځي ته واسلولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل په څنګه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دي. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه ستونزې اوسه شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څو کولی شي تحصیل وکړي، اته هغه د لیسانس او د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي. او دا غیر نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروری قانوني خبره ده چې هغه باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنی به سواد باید څوک پاتې نشي.
بل پوښتنه دا چې اوس څنګه انجونې کولای شي کستا سو غندې اهداف ولري ور ورسیږي.
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریا په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت ورته کوم. اول خو مې دا د کورنۍ نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثر چې 15-16 کال ته ورسي یا تا هغه نم کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغال شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په خوانځي اخلاص کی دولسم اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم د سپسې یو اراده قوي اراده وکي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کول شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکي، کوشش وکي، اراده وکي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان نشي کولی. کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لار کې کوم ستونزه نشته. سره له
دې چې تاسو وایئ په خو ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. په همدې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوې په خو اوس
چډولوي. یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولي منظم درس اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېخت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د باندې پوهنتون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سہولتونه به خزي اتي یعنی دومره زیات چې دا انټرنیټ او پیغام ټلویزیون او پیغام چې چې زمونږ په وخت کې نه و زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ شي نو مګر اوس دومره سہولتونه زیات خو مګر خبره ده چې معسلین یا شاګردان یا د زدهکوونکو د دغه فرصتونو ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي، په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو، په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي، په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
وکړي. نو زه به څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی، بیا کله چې مونږ تدریس ته تلو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو، بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې
خو نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار میکولو، موقتی په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو، بیا هغه نو وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و هغه هلته تدریس کولو، هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوم. یو وخت ښځینه نه استاد او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل چې و چې کانکور ازموینه تیره شوله، په دې کې یو جلی هم را نغله او کانکور کې امتحان ورنه کوم. دا خو ډیره سخت خبره ده چې په یو ولایت کې، یو مهم ولایت کې خزینه محصلان موږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړو چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم خو هغه کامیابي مشته او ناکامي مشته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼل چې زه اوزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې، نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې، اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو،
یعنی ځانته جوړ کړو پلان لري.
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې، اول خو هغه د ماسترې او د دکتورا تیزس و هغه خو ولیکلو، مونوګراف او په لیسانس دوره کې ولیکلو هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې. او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي او بل نحو برخه چې سینټاکس ده هغه ما لیکلې دي مکمل بل لغت پوهنه باره کې مې کتاب لیکلې بل لیکچر د لهجه پوهنه باره کې مې لیکلې دي ژپوهنه اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلې دي نور مزامین خو بيخي زیات دي نو اوس په تاسو پروګرام لاندې زه هو
او راتلونکي کوم ستر هدف څه وي
راتلونکي مې زما خو حاصلان ټول مسله چې زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سول او امن او آرامي غواړم دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي دویمه خبره ده چې د خپل ژبه فرهنګ د وادي او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سره ورسم مګر هیله مې د نور نه د ټول خپل شاګردانو نه کړنري نه دي که خزینه همدادي چې د خپل ملی فرهنګ د او د تعلیم او تحصیل او د پوهې د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بي سوادي ختم نه کړي او د لوړو زده کړو
ډیره مننه کې زمونږ سره وایو
مننه تاسو پروګرام کې زما په ځل کې ډیر غوټي پاتې شو
بیا خبرې کوو او دن کوم پاتې شو خبرې ډیرې دي خو نشو کولای چې وړاندې په خبرونه کې پاتې شو ځکه د خبرونه وخت پای ته رسیدل دي نو ډاکټر سه محترم تاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه د اوردونکو نه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي اما د خزو د کار وندې پاړه کبه هم تاسو پیغامونه پاتې وې درو اوردونکو کولای شي 0 1 8 9 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدي زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
مننه چې ازادي راډیو واورئ.